درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې د خپل کوربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د یو ساته خبرونه چې دا په دې کې په لومړۍ نیمای کې له خبرونو وروسته رپورټونه درته لرو، په دویمه نیمای کې هم رپورټونه، شننې او تبصرې درته لرو. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه را سره دي. د اورېدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسئ، خو په سر کې خبرونه درته زما همکار اسرار عالم مومان وړاندې کوي.
کومبې د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نشلګون غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت یې په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. د بلوچستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. او په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې په کابل پوهنتون د ډلې بریډ پلان جوړونکي نیول شوی دی. عوامي نشلګون غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وژنې از خود نوټس واخلي. پرون په بنو کې د څلورو ځوانانو وژنې ضد روان پرلته په خپله وینا کې د عوامي نشلګون د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته. هغه زیاته کړه چې ښه او بد طالب نشته، بلکې د په خبره دوی وسلوال طالبان ترهګر بولي او ترهګرو کې ښه نه وي. د بنو د یادو څلور ځوانانو مړی د مارچ په یوویشتمه موندل شوی وو چې د مرموزه مرګ پر ضد یې نن په پنځم ورځ هم پر لد دوام لري. خلکو د مړو له ښخولو انکار کړی. دوی غوښتنه کوي چې د بجونکو معلوماتو لپاره د عدالتي پلټنې وشي، د دې ځوانانو له کورنۍ سره دې مالي مرستې وشي او د هر ډول ښه او بد وسلوالو مخه دې ونیول شي. بلخوا پولیس بیا وایي پلټنې روانې دي. د بلوچستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. پرون د مارچ په 23مه په کوټه کې د بلوچستان کونو چارو وزیر میر زیا لانګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لورې د چول کېدونکو ازغن تار په اړه خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د بلوچستان کونو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې له افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو سره یې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې تر ډېره حده کمې شوې دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو ازغن تار لګوي، وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی. بلخو افغانستان ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. یاد وي چې د مارچ په 10مه د عوامي نشلګون مشرانو په لنډې کوتل کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په ډیورنډ کرښه د ازغن تار او نورو محدودیتونو لګولو باوجود هدفي بریدونه او چاودنې روانې دي. نو دوی دا هم ویلي وو چې له یادو محدودیتونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار اغېزمن شوی. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې لاسته راوړنې کړي. د پاکستان ورځې په مناسبت نن په اسلام آباد کې راجوړ پوځي پریډ ته په خپله وینا کې ولسمشر عارف علوی وویل چې پوځ یې په ضرب عضب او نورو پوځي عملیاتو سره ترهګري له بېخه وستي. نوموړي وویل چې په هر قیمت باید خپل هیواد دفاع کوي، خو زیاته یې کړه چې پاکستان په ټوله سیمه کې سوله او پرمختګ غواړي او د لړ کې یې عملي ګامونه پورته کړي دي. دا براسال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې شروع شوی د ضرب عضب پوځي عملیاتو باوجود اوس هم هلته وخت نا وخت هدفي بریدونه او چاودنې کیږي. د پاکستان ورځ په مناسبت پوځي پریډ چې په 23 مارچ کېدونکې وو د باران له وجې 25 مارچ ته ځنډول شوی وو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې په کابل پوهنتون د ډله ییز برید پلان جوړونکي نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 قطعې د مارچ په 25مه په خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لکړه سیمه کې د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړی حضرت علي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیولې دي. خبر پاڼه وایي چې حضرت علي د ابو سعید اعظم، شاهین ننګرهار هری او حمزه خراسانی په نمونو هم مشهور وو. بیان زیاتوي چې حضرت علي د کابل پر پونتون د ډلیز برید پلانولو ترڅنګ د داعش ډلې مشرانو په عراق، شام او بلجیم کې د داعش غړو سره اړیکې درلودې او هم یې د عامه ولسونو په زړونو کې د ویرې خپرولو په موخه د یادې ترهګري ډلې لپاره تبلیغات کول. داعش ډلې بیا پر دې اړه څه رسنیو ته نه دي ویلي.
دا اسرائیل مومن چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې لما نجیب عامر سره یو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د بنو جاني خيلو کې د قبایلو پرلت په 15 ورځ هم دوام لري.
حکومت کې کیندې په دا خبره کې سنجیده نه ده. او کچره په دغه انداز باندې حکومت پوتی شي شاید دا لاشینه او خطر شي او مخ پر مخاک کې شي ریشي په دا باندې.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي سبا د مریم نواز سره یو ځای د نیب دفتر ته ورځي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر ډیورنډ کرخه د کټارو درولو وروسته د دوی غاړې ته ترهګري کمه شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړی وایي افغانستان سره د ګورسړې تجارتي لارې د پرانیستو لپاره افغان چارواکو سره خبرې کوي. مومندان د دې لارې د اهمیت په اړه داسې وایي
چې رښتیا ته ویم لار خو زموږ لپاره داسې وه لکه لندن یا دوبۍ. موږ چې دا ښه شوي او دغه شوي موږ د دې لارې نه ښه شوي.
د پاکستان حکومت وژلو شو قبایلي خبریالانو حیات الله ملک ممتاز ته حکومتي جایزې اعلان کړې. د حیات الله زوی وایي نو رپورټونه هم دي چې په دې غړی کې بخپریږي د اوریدو لپاره د مشال رادیو سره اوسه. د بنو په جانخیلو کې د ځایي خلکو پرلت لا هم دوام لري. دوی د تیر اتوار راهیسې د څلورو ځایي ځوانانو له جسدونو د میندلو وروسته په مظاهره بوختي. پرلت نن هم دوام لري او پرلتوال وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو جسدونه به خاورو ته ونه سپاري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې د وژلو شوو ځوانانو وژونکي زر تر زره ونیسي، د سیمې امنیت یې ټینګ کړي او د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق ته هم ختم کړي. بل پله حکومتي چارواکي وایي چې د پرلتوالو سره خبرې روانې دي. نور تفصیل له بنو عمر وزیر په دې رپورت کې مونږ ته راستولې تاسو وړاندې کوو.
پرلتوال حکومت نه غوښتنه لري چې د دغه ځوانانو د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلاټنې وشي، د هر قسمه وسلوالو ډلو د غلطه مخه ونیول شي او په سیمه کې دایمي امن غواړي. د پرلت یو ګډونوال ظاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت باید دوام لري تر څو یې چې غوښتنه منل شوې نه وي. پولیس وای چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د پیښې پلاټنې روانې دي. د ځلې انتظامیه چارواکو په وینا د تیرو درې ورځو نه د انتظامیه امنیتي ادارو چارواکو او پرلتوالو ترمنځ هلته په یو سکول کې مذاکرات روان دي، خو د دوی په خبره په اتفاق لا هم نه دي شوی. یاد پرلتا د مختلفو سیاسي ګوندونو او قبایلو مشران هم راغلي. تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان پرلتا خپل وینا کې وویل چې پنجاب کې کدوا ساتونه خلک په احتجاج کینی نو وزیر اعظم ورورسی. خو په جانی خیلو کې د سو ورځو نه پښتانه د انصاف ترلاسه کولو د پاره ناستي او حکومت خاموش دی. د په خبره د سلويختو کالونو راهسه په جنازو چتولو ستړي شوي. ریاست ته واضح کړی چې د پښتون قام په قتلام کې ریاستي عناصر کاکړ دي که غیر ریاستي خلق. نور د پښتانو په سیمو کې امن غواړي. د پرلتوالو په خبره تر هغې به مړی خاورې ته ونه سپاري تر څو چې ورته واکمنو د امن او غوښتنو د پوره کېدو پوخ یقین نه وي ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بیا هم د قبایلو په اړه رپورټ دی. په لاهور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو له روان احتجاج سره سره اوس په اسلام آباد کې هم د دې سیمو د زده کوونکو یوې بلې ډلې په خبري کانفرنس کې د پاکستان میډیکل کالجونو کې د کوټې په بشپړه توګه د بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې زده کوونکو ویل چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د بلوچستان او قبایلي سیمو لپاره ځانګړي شوي سیټونه بیخي کم کړل شوي دي. دوی پاکستان میډیکل کمیشن ته د مارچ 23 نیټې پورې وخت ورکړ چې د دوی ځانګړې سهم یا کوټه دی بحال کړي، کنه نو په دې به احتجاج لاس پورې کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر په رپورټ لري.
د مارچ په 24مه د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو د کونکو ویل دوی بیا بیا احتجاجونه او مظاهری کوي، خو تر اوسه ورته پاکستان میډیکل کمیشن د دې هیواد په میډیکل کالجونو او پوهنتونونو کې کوټا یا خصوصي چوکۍ یو په دوه نه کړې. د دوی په وینا چې یوازې تیر کال یې ورته د ټول پاکستان په میډیکل کالجونو کې 215 خصوصي چوکۍ ورکړې وي چې سخت کال یې بیا ختم کړي، نو باید چې اوس د دوی دا کوټه یو په دوه کړي. د جنوبي وزیرستان یو زده کوونکی محمد واجد مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
زمونږ مطالبه د پاکستان میډیکل کمیشن دا وه چې مونږ ته په هر میډیکل کالج کې 4 سیټونه الاٹ کړای شي، چې هغه کوم د 2017 نه دا یو پروسس را روان دی او هغه شانتي ډیزل هم مونږ ته خپل سیټونه راکړي او د دې سیټونو لپاره چې کوم فنډ دی هغه الریډي ایچ ای سی دوی ته پرووایډ کړی دی.
همداشان د جنوبي وزیرستان یو بل زده کوونکی اسیف مسید مشال ریډیو ته وی: پاکستان میډیکل کمیشن یې غوښتنې ونه منلي نو د دفتر مخې ته به یې درنا ورکوي.
دا 265 سیټس وی 4 سیټس پر میډیکل کالج اور آل پاکستان، او دا دغه کم کړی دي ته ور کال 29 تا، دا 265 کې 133 دا فا بلوچستان او 132 دا فاټاوی، او ایسے صرف 29 کل پدا 29 کے 15 بلوچستان دی 14 دے فاٹا دی. مونگا اس مخشدہ لائے عمل دے دا 28 تاریخ پرا مونگ تا نوٹیفیکیشن سو کے کا نوٹیفیکیشن ام نو کو 29 تاریخ تا بیا مونگا درنوی دے پی ایم سی مختا اسلام آباد کے دیرہ پرا بناستو علتا چے سو پرا مشتدہ سیٹونا الوکیشن ونش.
دا سفران لپار دا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی وقت پا وقت دا پاکستان میڈیکل کمیشن چارواکی را غختی. مشال ریډیو چې د قائمه کمیټۍ او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پختل نو هغه وی راتلونکي یو سور زوکي بیا د قائمه کمیټۍ غونډه را بللې چې پکې یې د پی ایم سی چارواکي هم را غوښتي.
د پدې باندې بیا موږ راوښتل د درې شستمو سره وښو د سټینډینګ کمیټې ته موږ راوښتل. د خمګال ما د پوری وسره تلو د 22 پوری زمون عام د پاتا سټوډنټ چې وو د بلوچستان دا وی خبره ده چې دا وی سره د 22 پوری وعده شوی و او اړې باندې عمل نو کړي. بیا موږ دې وکړل چې شتي والا هم ما راوښتل اوس دا وی سره زمونږ خبر روان دي. په دې لږ وخت کې موږ دوباره د سټینډینګ کمیټې میټینګ راوړل د سپران
بل پلو لنہو رزورا حسب لاہور کے ہم دا پنجاب دا گورنر محمد سرور دا کور مخیتا دا بہاول پور دا اسلامی پوہنتون دا قبیلی سیموز دا کون کی پہ احتجاجی پر لتی او غختن کوی چی پیاد پوہنتون کی دی دا دوی یو سلش پگویش خصوصی چوکی بیا بحال کری. خود پوہنتون چارواکی وائی دوی دا وقت دا قبیلی سیمو دریش پیت جنکو او حلکانوز دا کون کو تا وزیپی یا سکالرشپی ورکوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشر سبا ته د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم وای هغوی به د مریم نواز سره یو ځای د احتساب عدالت ته ځي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د پی ڈی ایم د دې پلان د شنډولو په موخه د نیب دفتر شاوخوا رینجر ځواکونو درولو پریکړه کړې ده. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
پاکستان جمهوری تحریک ویلی دوی بده جلوس په شکل کې د مسلم لیگ نواز دلی مرستیال مشر مریم نواز سره قومی احتساب بیورو دفتر ته ځي. ولی بلخوا وفاقی وزیر داخله شیخ رشید وای د حکومت ضد د جمهوری تحریک پاور شو یا د طاقت د مظاهره په دوران د قومی احتساب بیورو دفتر لاور نخوا او دیخوا د رنجر ځواکونو درولو منظوري ورکړه شوې ده. د قومی احتساب بیورو لاور څنګه لخوا د مریم نواز خلاف یو ریفرنس یا مقدمه چې پکې په ناقانونه ډول ځمکه یو بل ته انتقال شوی جوړه شوې وه. او د مارچ په 28مه مریم نواز د بیورو لاهور دفتر ته د پیش کېدو وینا هم کړې. نو د دفتر د پیشې نه وړاندې مریم نواز د مارچ په 24مه د لاهور های کورټه پری ارېست بیل یا د گرفتاری نه وړاندې عدالتي ضمانت اخیستې. عدالت امر کړې چې مریم نواز په دغه مقدمه کې د اپریل تر د 12مه پورې نه گرفتاریږي. د مارچ په 24مه مریم نواز د میډیا سره په خپلو خبرو کې ویلي:
اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے اس کی کشتی ڈوب رہی ہے.
دا وای چې قومي احتساب بیورو ته بدا موقع نه ورکو چې د عمران خان ډوبیدون کې کشتۍ بچ کړي. د دوی انتقامی عملیات ودرول هم دي او موږ به مقابله هم کوو. دا وار با مونږ د دوی د انتقام ښکار کیږو نه، او که عمران خان کور ته نو روان مانا حکومت په خطر کې نو، نو په مریم نواز به په نیب کې مقدمه نه جوړوله،
تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نه پڑتی۔
قومی احتساب بیورو بیا بیا ویلی چې دوی د یو چا په خوخه یا د چا په وینا عملیات نه کوي، بلکې د قانون د لاندې کار کوي، او څوک د هم په دوی د حکومتي ادارو سره د مرستې تورنه نه لګوي۔ د مارچ په څلېرشتمه مریم نواز دا هم ویلي چې جمهوری تحریک متفق دی او هر ګوند خپل خپل نظر ساتي، خو بیا هم د تحریک د لاندې ټول په یوه خبره سلا کیږي، د مریم نواز عدالت ته د وړاندې کېدو او د عدالت لخوا ته ضمانت ملاوېدو وروسته د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې قومي احتساب بیور هم دوی ته ویلي چې په شپږویشتم مارچ په لاهور کې د دوی په دفتر باندې ځینو ملزمانو او ورسره د سیاسي کارکوونکو لخوا د برید سازش شوی، نو دوی ځکه هم د دغه خطرې له وجې په دغه دفتر کې او بهر د رینجر ځواکونو د ودرولو منظوري ورکړې ده۔
لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ
دیوا از خلق تخواست کوم چې لاهور کې د دولس متر د سوار لسو فیصد پورې کرونا ده، او دوی مانا مسلم لیگ نواز په خپل کور کې د طاقت مظاهره کوي، د دنیا په سیاست کې ما کله هم نه دی اوریدلی چې په عدالتونو باندې دی الغار مانا بریدو کړی شي۔ د پنجاب حکومت لخوا وزارت داخلی ته د رینجرز وکونو وینا شو، د هغې منظوري دوی ورکړې ده، او د غریب سړي ژوند هم دومره قیمتي دی څومره چې د شیخ رشید ژوند قیمتي دی۔ د پاکستان یو ٹی وی چینل سمالی کلی د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر قمر زمان کایره هم د مارچ په شپږویشتمه د مریم نواز احتساب بیورو ته وړاندې کېدو په دوران خپل کارکونکي او سیاسي مشرانو د پی ډی ایم سره د شریک ورتک او مظاهره اعلان کړي، نو هم د دې خبرې د پخلي لپاره مشاد رډیو کوشش وکړ د پیپلز ګوند دغه مشر قمر زمان کایره سره خبرې وکړي، خو ځواب ملو شو چې هغه د ګوند په یو اجلاس کې مصروف دی، ولې د جمهوریت تحریک ترجمان مې افتخار حسین سره هم بیا بیا رابطه وشو خو څه ځواب نشو ملو۔ د مریم نواز شریف احتساب بیورو ته وړاندې کېدو په دوران د پی ډی ایم په مظاهره وفاقي وزیر شیری مزاری هم یو ټویټ کړی دی او لیکلی دی د مسلم لیگ نواز او د جی یو آی ایف لخوا جلوس کول په قانون کې قابل دست اندازی جرم دی، معنی داسې جرم چې پکې پولیس بغیر د عدالتي اجازه یو څوک نیولې شي، ځکه چې د دې په وینا جلوس په عدالتي کارونو کې مداخلت ګڼل کیږي۔ شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور۔
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي له هغه مهاله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه کټاري درول شوي د دوی غاړې ته ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي۔ ضیا لانګو تېره ورځ په کوټه کې خبریالانو ته وویل له دې سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم پیاوړی شوی، خو بل پلوه افغان حکومت تل ویلي چې طالبانو د کوټې شورا چې بلوچستان کې موقعیت لري د پاکستان له خاورې په ګټه اخیستو د هغوی پر ضد بریدونه کوي، همدارنګه پر ډیورنډ کرخه د کټارو ودرولو له وجې یو لسکلی هم سخت اغیزمن شوی دی، ځکه چې کرخه د هغوی د کلو په منځ کې تیره شوې ده۔ ایوب ترین د نور تفصیل سره له کوټې نه۔
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو په مشرتابه کې تېر ورځ په کوټه کې یوه غونډه وسوه، په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د اچول کېدونکو ازغن تار په اړه په تفصیل سره خبرې وشوې۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پاکستان د کورنی چارو د وزیر له لوري ویل سوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 178 کیلومتره اوږده سرحدي پوله د ازغن تار د اچونې څخه په صوبه کې د ترګري په پیښو کې تر ډیره ځایه کمښت راغلی دی، ځکه چې دغه ازغن تار د لویدو څخه به نه یوازې سرحدي دفاع ټینګ سي بلکې دا د دواړو ګاونډي هیوادو هم په ګټه دی. په دې ترڅ کې چې مکله د کل عبدالله د ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله باندې 11 کلي داسې دي چې پر هغه باندې ازغن تار تیریږي او چې کوم کورونه اغیزمن کیږي هغه ته به حکومت د مځکې قیمت ورکوي.
جو فینس لگ رہی ہے اس فینس میں جو ہے وہ کچھ ولیجز آ رہے ہیں،
چکم ازغن تار لگی جی دغه پلار کی چکم کلی راجی دغه خلقو د پلا او اغه ته دمځ کی د قیمت ور کولو په باب په یاد سوی غونډه کی خبري وسوي، زکه چې دین کورونه با دغه ځای څخه و بل ځای ته باری جی
اسسمنٹ کروں گا، اسسمنٹ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا کہ جی معاوضہ کتنا بنتا.
دین مړ پونا چې دا وخت پر سره دی پولا یولس کلی داسې دی چاغه د ازغن تار لا اغیزمن کیږي. په دې کې تر اوسه د 2 کلو خلکو ته د حکومت له لوري د مځکې قیمت یا معاوضه ورکول شوې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې پر پوله د اغیزمن تار له امله تیر کال د جولای په میاشت کې هم د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې تاوتریخوالی رامنځته شوی و او په نتیجه کې د ډزو له امله د پولې دې غاړې ته د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د پولې هغې غاړې ته د لسو څخه زیاتو کسانو د وژل کېدو ادعا سوی وه. بل لور ته د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان د خزانې او ګمرک د چارواکو سره سره د تجارو مشرانو هم د کابل څخه وسپین بولدک ته ورغلي او پر پوله د تجارت ترڅنګ د امنیت په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې.
دا یو ترن رپورٹ مو اوریده. هوسم یو بل رپورٹ د تورخم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس اتحادیه وای د پاکستان فیڈرل بورډ اف ریوینیو ورته په تورخم دروازه کې افغانستان ته د مالونو وړلو په اړه نوي قانونونه عملی کړي، خو لدی سره هم دوی ته سہولتونه نه ورکول کیږي او ورسره سختی کیږي. بل خو امنیتی ځواکونه وای د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې د امنیت په خاطر په تورخم کې سختی شروع کړي ده. د موضوع تفصیل د فرحات شنواری په رپورٹ کې.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي فیډرل بورډ اف ریوینیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي، خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې را مخته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت ور سره اثر پری وزي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي
دوی نوې قوانین را مخته کوي. نو هغه قوانین خو راوړي، خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي. نو ویباک راغی، ویباک 100% لاگو شو دی، خو ویباک سره چې کوم دی د بجلی ضرورت دی، د نیټ ضرورت دی، دا یو شیم دی اوسه پورې نشته دی. ایجنټ چې کوم دی هغه د خپل مدد په تر باندې لګیا دی، مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپل پوره کوي. د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته دی، ورسره د نیټ ضرورت دی. نو د نیټ هم داسې کنډیشنز کې دی، دوه ورځې هم نه وي، نو یو مشکل یې مخ کړی دی. لکه په ایکسپورت باندې مطلب دی چې سکینر راغلی، که چېرې دوی اسانتیا پیدا نه کړه او دا غیر ضروري، یعنی مطلب دا چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته دی. دین علاوه مطلب دی چې کوم کسٹم پروسیس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتوالی رانشي پکې، نو دا یو بل مشکل عمل دی.
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وایي چې ځینې ادارو لخوا د دوی مالونو بې ځایه تلاشي اخیستل کیږي او دې سره کار ډیر رقم شوی.
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه ادارې وي، کاغه انګلیسي ده، کاغه ایف سی ده، کاغه انټی نارکاټکس ده، کاغه انتظامیه ده، هغه غیر ضروري په ایکسپورت کې انوالو شوی ده. او ټیک ده، موږ دا نه یو چې قانون کې دوی ته اجازت نشته. قانون کې دوی ته اجازت شته، خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې ته مطلب سل گاڑی او ته سل والا گاڑی چې کوم نه کنه ته به ګوره. ٹھیک ہے، گاڑی باندھے شک راغ ہے بالکل اگر خالی کڑا اگر بوزا نو دا سے خو مطلب نشی کا نا چی مطلب سو کی بت سو گاڑی گورے اور ہری او گاڑی باندھے بستا شکی او تب چکم لے کنا اگا بت خالی کہے اگا بت چکے او اگا بت چکم لے کنا کسٹم پراسس نہ پس بہم تری سارے نو دیو جی نہ چکم لے کنا ڈیر ٹریڈران او چکم تاجر دی کلیئرنگ ایجنٹس دی او چکم لے کا نان کسٹم پیڈ لیارے اختیار کری او لاڑ او پا وہ زینو باندھے ایکسپورٹ کا چی التا کسٹم نام و نشانم نشتا نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لارې اختیار کړ او دی زاینه چې کومه کنه او خپل بزنس چې کومه هغه دی زاینه او چت که ختم یک.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیر لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو لوجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیون ډالر را پریوتلې. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخم پوله د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره تګ راتګ په وخت پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د غامي د امنیت په خاطر پورته کړای چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو چارواکي وایي چې دوی د کسټم قوانینو مطابق اکسپورت او امپورت کوي، او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز نه راشي نو یوازې هغه عملي کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې پخوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشا 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې یو نیمو سلو پورې ګاډي پرې اوړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ترخم لارې په اړه مو رپورټ اورېده. او سم یو بل رپورټ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومند استاذ ساجد مومن وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به افغانستان ته ځي. اولته به له چارواکو سره د مومند او جلال آباد د ګورسړۍ لارې پر جوړولو او پرانیستلو خبرې کوي. د ګورسړۍ یا ګورسل دغه لار په 2011 کال کې له هغې وروسته وتړل شوه چې کله مشکوکو وسلوالو جلال آباد ته روانې لارې وسوځولې. د لارې بندېدو له وجې نه یوازې د دواړو غاړو تجارت ته زیان رسېدلی، بلکې ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي هم دي. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
ساجد محمد پرون د مارچ په 26 مشال ریډیو سره د محمد لخوا د لارې د پرانستلو د غوښتنې په ځواب کې دا هم وویل. د غیب خوړ حلیم زونه تر د سرحدي پولی پورې 40 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې او د پراخېدو کار هم روان دی.
د راروان اختر نه بعد زمونږ د سپیکر سه په مشرې کې مونږ افغانستان ته روان یو وفد دی. زمونږ امید دی چې ان شاء الله مونږ به هغه ګورنمې سره په دې باندې خبره کوو. چې مونږ خو د دې طرف نه د یو لاس نه پلک نه خېږي، مونږ له دې طرف نه روډ جوړ کړو، هغه سایډ نه روډ جوړول، هلته د امن امان چې کومه وضع ده هغه ښه کول. د افغان ګورنمنټ چې کومه دی هغه هم دې کردار ادا کوي. باقی دا دلته چې څومره کسټم دی او څومره اداري دي، هغه امیګریشن ټول برازي الله به دا لار کوزاویږي، لکه داسې به نه وي لکه چې کوم زور ټریک وو.
له دې وړاندې د محمد خلکو غوښتلي وو چې دغه لار باید د تجارت لپاره خلاصه شي. لکه څو ورځې وړاندې د بر محمد حاجي عصمت الله مشال ریډیو ته ویلي، د عسکري اپریشن وړاندې چې دغه لار کوله وه دوی به په غټه کچه کاروبار کاوه.
چې رښتیا دی وي لار خو زموږ لپاره داسې وه لکه لندن یا دوبۍ. موږ چې دا ښه شوي او دغه شوي موږ د دې لارې نه ښه شوي. منگ بدا سر اڑلی افغانستان ترا دا چوکر بم لو ہر چیز میں مڑا چکم شی وہ ماربل بم پدی لار چلے دل ہر شی چلے دو
تے بتا سو پیری دا سی کولے ڈیمانڈ بس مرو دا خل کل کدا سی
پلس گاڑا مال بم مولے گو شل گاڑا مال بم مولے گو میش کے دیش گاڑا مال بم مولے گو تو راج بم لس گاڑا مال ہم روان دا خو انٹرنیشنل لار وا دا خو ڈیرا مزیدار ہو
بس منڈی میو بین الاقوامی مارکیٹ سامنے
دا شو لگا کارخانے نو
جمروز کارخانه
لکه جمروز کارخانه ته ګوره به دا دغه پرخ نو
نوغه خلک څه شي روزګارونه به کول
سرمایه هغه سرمایه ځان ټول لاړ پنجاب ته چا منتقل کړی چا یو خو چا بل خو هغه ایو سرمایه دار صبر 500 سلو کو سو غری باران کار راو مندل ته کشمیر ته څوک تلل مو سو د ګنداو خالي لیمتو ته پوس ک 5000 کسان به کشمیر کې دیړي
په دغه لار په اخیری ور 2011 کې د محمدونو جلال آباد ته ځینې لارو سامان وړل خو هم په دغه کال کې بیا د وسلوالو لخوا د محمدو د اوسیدونکو ځینې ترنانو لارې سوځولې شوې چې له هغې وروسته په ګورسل بیا کاروبار بند شو. د محمدو د عوامي نشت پارټۍ مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي انصار مومن په مشرۍ کې 15 وارې هم په محمدو کې د دغه لارې د خلاصون لپاره مظاهرې شوې او دوی غوښتلي چې لکه د تورخم او چمن په شان دا لار باید نه یوازې د کاروبار دپاره بلکې د هغه او دی غاړي د خلکو دراشه درشه لپاره دی هم کولاو شي.
ګورسل او دا ټول بند لارې د افغانستان په لور ته زمونږ څومره لارې کولاو دي. مونږ غواړو دا زمونږ د سره هیڅ اختلاف نشته چې د پنجاب لارې ولې کولاو ده، د ایران ولې کولاو ده. مونږ وایو چې د ګاونډي هیوادونو ټولو سره دی تجارت کولاوي. دا خبره ده ځکه چې زمونږه رښتې زمونږ وینې رښتې زمونږ پټي زمونږ هر څه شریک دي.
دغه لنې اوسیدونکو زیو رحمان په یوسف خیلو کې خپل لوی دکانو نن وختونه چنګچینو مرکشه چلوي. خوای د افغانستان محمد ته د وتلي لارې د بندښت وروستو دکان ختم شو ځکه سوداګر نه راضي نو خریدار هم ناراضي.
دکان کې مې 15 لک روپو سودا و او دا انقلاب را لید دا زد افغانستان نه به مالونه لري راتله پاکستان هم خو چې څو ورته ختم شو بس والا اوس رښتیا ته کې ناس
دا نه چا ده خپل
دا مې بس خپل الحمدلله.
افغانستان د لارې رستا څنګه ګټه واغه ټیم کې
د ورکوټ سیل نه ونیسه د کپلو او د غوړو زتا ته چې سو يم د دنیا په مخ چې سن مات دی هغه ټول بدل تراتل او د ګنداو کې به خالی کېدل گاڑی نو والا وزل ته هیڅ نشته دی ډېرم نشته دی او د شین شین خبره ته الله خلک ټول غریبانان شو یا دی سوک بازار دم دروځ شو دی سب خیل او دی شل دوبې کوي دا کرایم نشته دی چا سو والا حقیقت خبره کوم ښا
پروند مار په چلی رښتمه د ډیپټی کمشنر محمد دفتر سره د رابطې په هم د کمشنرۍ چارواکو ول چې د لارو پرانستل د حکومت په واک اختیار کړي دوی خود میډیا سره خبره نه کوله. البته د دوی لخوا د معلوماتو تر مخه د مومند لخوا د ګورسل او یا ګوسلای کندو پورې خلاره سیکور او یا محفوظ ده. خود پولی پورې غړه بیا د دوی د ریپورټونو تر مخه وسلوال دي او کلار خلاص هم شي کاروباریانو ته به د وسلوال لخوا مشکلات ضرور وي. همدا شان د ډیر وزور هسي د باجور سرحدي پولا غاخي پاس او نواپاس دروازو د خلاصون لپاره هم د عوامي نشنګون په شمول عمومي کاروباریانو غوښتنې شروع کړې دي. شانواز سرغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د مخام 5:30 بجې شوې دي. اسرار مومن په سټوډیو کې ده. تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوړم.
قومی نشنګوندو غوښتنه کړې چې پاکستان عدالت کې په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. پرون په بنو کې د څلورو ځوانانو وژنې پر ضد روان پر لته په خپله وینا کې د نشنګوند خبر پخوا مشر وویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته. د بنو د یادو څلورو ځوانانو مړي د مارچ په یو ویشتمه موندل شوی وو چې د مرموز مرګ پر ضد جنن په 15 ورځ هم پر لږ دوام لري. د بلوچستان کونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. پرون د مارچ په 4 په کوټه کې د بلوچستان کونو چارو وزیر میرزیا لنګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لورې د چولکیدونکو ازغن تار په اړه خبرې وشوې. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځنو برخو ازغن تار لګوي او وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره دی. بلخ افغانستان ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې د ترګریز جنگ کې ډېرې لاسته راوړنې کړې. د پاکستان وزیر په مناسبت نن په اسلام آباد کې را جوړ پوځي پریډ ته په خپل وینا کې ولسمشر عارف علوی وویل چې پوځ یې په ضربې زب او نور پوځي عملیاتو سره ترګري لبی خویسی. د برازیل کې دا چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د شروع شوو ضربې زب پوځي عملیاتو باوجود اوس هم هلته وخت نا وخت هدفي بریدونه او چاودنې کیږي. او په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پونتون د ډلې زبرید پلان جوړونکي نیول شوی دي. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کتي د مارچ په 15 په خبرپاڼه کې دا کړی چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لکړه سیمه کې د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړی حضرت علي له دوه نور مشکوکو کسانو سره نیولې دي.
نو استرار علمومن چې تاسو ته د خبرنو لاندیز دراورو اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم بیلا بیل ریپورتونه را سره دی. یو ریپورت په کې دا هم دی چې د پاکستان حکومت دو وژل شو قبایلی خبریالانو ته د غوی له مرګ وروسته صدارتي وډونه ورکړي چې په دې کې یو حیات الله او بل ملک ممتاز دی. دا چې د دې کورنۍ سوي د دې په دې اړه ریپورت لرو ورته منتظر شه وروسته به وره خوستر ته د یو سیمایز ریپورت وړاندې کوو. بلاروس کې نن د خپلواکۍ ورځ ده. د اپوزیشن مشر سویتلانا د بلاروس له خلکو غوښتل چې نن د الکساندر لوکاشنکا پر ضد د عمومي اعتراضونو نوې لړۍ پیل کړي. نوموړي ویلي چې تیر کال د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې ځان بریالی ګڼي، له خپل هیواده وتلې ده، په لیتوانیا کې ژوند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د نننیو اعتراضونو په خاطر وار له مخه اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوال وی غوښتي چې د ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د موضوع تفصیل د احمد شبرنه.
نن د بلاروس خپلواکۍ ورځ ده او سویتلانا چخنوسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمانځي. لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسی او د دیکتاتور مشر لوکاشنکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارنه مخاندېشنه څرګنده کړې ده. د بلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو وارنه مخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15 اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بلاروس خپلواکۍ 103 کلیسه ده. په 1913 کال کې بلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو، او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال مانځي. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بښنې د نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 25 نیټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د امریکا د استازو جرګی او مخکخ خړوی د جو بایدن اداره غواړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وطن ټو غزوي. د استازو جرګی د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر ادم سمیت ویلي که څه هم په دیړه روسي پریکړه نه ده شوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت بیا د پریکړې پر مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته چمتووالی ښوولی. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه اوس مهال د خپلې ټولې خاورې او خلکو ساتنه کوي او د ټولو عملیاتو رهبری هم د همدوی په غاړه ده. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مال په ریپورت کې.
د دوهې د هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونه کړې. ادم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي، خو ښاغلي سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلي سمیت له قوله لیکلي، په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدان یې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. په ښکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر دا څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بلل دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووزي، دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي، دا ډاډه ده چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو غوښتنه د دې هیواد درې ګاونډیانو روسیې، ایران او چین هم کړي، خو پاکستان بیا دا خبره د دوهې په تړون پورې تړلې بللې او د دې تړون عملي کېدلې غوښتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشتي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. دا مشال رادیو دا او د خوست نه ریپورت لرو. د خوست په مرکز او زازی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې 15,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو د سپما وړتیا لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال د پرانستل شوو ذخیروي بندونو په ګډون 2,000 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راځي. له خوسته زموږ خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست په مرکز او زازی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې ودانۍ زوچارو یې نږدې 4 میاشتې وخت نیولی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي په دې سره نه یوازې د نږدې سیمو د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړیږي، بلکې مخکې به چې تیزو سیلابونو او خوړونو د خلکو ځمکې او کورونه زیانمنول په دې ځای کې د زیان مخه هم ونیول شوه. په خوست کې د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی مشال رړو ته وویل د مرکز د مټاچنې او د زاز میدان د زمري کمر کوچک ډیمونو چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت شوی هره ورځ پکې 150 کسانو مزدوري کوله.
دغه اوبه زموږ نه مخکې اندازه برنه ځای کې د اوبو د دوه چک ډیمونو موږ ته 1,015,000 متر مکعب اوبه ذخیره کوي. یو او دویم دغه چې د مخته به دغه خوړ به ډېر تیزو سرعت به زیات و ځمکې به تخریبولې، هغه سرعت رقم شوی د ځمکې تخریب مخه نیول شوې ده. دریم اساسی ګټه دغه ده چې دلته اوبه ذخیره شوې دي، دغه به یو شل ورځ وروسته میاشت وروسته به انشاءالله د ګل صدقه کلیو کې به دغه د اوبه صدقه ګل به ډېر پورته راجک شوی وي د زمینی اوبو د سره تکیه کېږي.
د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال د پرانستل شویو ذخیروي بندونو په ګډون 2,000 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کېږي. ځایي خلک هم د اوبو د ذخیروي بندونو ته خوشحاله دي او وایي په دې سره به د دوی د اوبو په څاګانو کې د اوبو ګل راپورته شي.
زه پیر محمد د سربندي کلي اوسېدونکی، ګټې دغه دي چې موږ سویونه وچو اوس په هغه وچو سویونو کې اوبه پیدا شوې، بل دلته برمې د دې دپاره به ډېره ګټه ولري. دا به د ولس دپاره، د خلکو دپاره، د منطقې دپاره به ډېر سهولت او بل دا ډنډ کې به میون وي، خلک به لمبېږي، هغه به کې وي مشو ډېر استفادې ته نکړای شي.
له هغه وروسته چې د دې چک ډیمونو کاسې د اوبو ډکې شوې، یو شمېر کسانو ورته وړې کښتۍ راوړې چې خلک ورباندې د اوبو د پاسه چکر وهي. له دې کسانو یو تن سعید وزیری وایي
دا نه چې نیک څه سیده ته ته خوا کې چې بوغ د ذخیره وي، بوغ چې ذخیره دي دا خو اچاخل ته چې ځون ته پیدا دي، ځون ته فاند خو بل داسې چې ډېره ښکلا یې ورکړې د خلکو تفریح پوره وي تر درې ځکه ایشه به تر غلام باندې کې زه اول زړه به نه کېږي خدا مسخوتان ته به څه ما بله ورځ ته به درېمه ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. انا دا را خوان نو خلم چې دا اولین ورځ وا چې زه په دغه بلوکه نوسې ما چکار کوایم.
د چارواکو په وینا د 2,000 چک ډیمونو سربیره چې عملا ودانیزې چارې روانې دي، د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 8,000 چک ډیمونه سروې او ډیزاین شوي چې راتلونکي کال کې به یې د جوړېدو کارونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په نیمروز کې د افغان ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د تنظیم د ادارې د چارواکو په وینا کمال خان بند چې د 2,500 میلیون متر مکعب اوبو د سپما وړتیا لري، 1,000 هکټاره ځمکه به خړوبوي او تر څنګ یې د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري.
په خوست کې مو د چک ډیمونو د جوړېدو واورېدل. هلته په بلوچستان کې بیا خلک وایي چې ورځ تر بلې د اوبو سطح مخ په لاندې کېدو ده او خلک اوبو د لوجې په ستونزو کې راګیر دي. د سکلو لپاره همدارنګه د اوبه خور دپاره د دوی چې کومې اوبه پکار دي د هغوی انتظام نه کېږي. هلته په د غیر حکومتي ادارې بلوچستان رورل سپورټ د سیوري لاندې تېره ورځ یو پروګرام هم شوی چې پکې نوالو ویل چې په بلوچستان کې ترمزکی لاندې اوبه ورځ تر بل په کمیدو دي چې د مخنیوي لپاره باید بندونه جوړ کړل شي. ایوب ترین دغه غونډه ته ورغلی او دا رپورټ موږ ته راستولې.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو په صوبه کې بیا په خاص توګه په کوټ ښار کې د مځکې لاندې په چټکی سره د اوبو مخ پر چیرېدو باندې خواشنۍ څرګنده کړه. په دې ترڅ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اوبو خوري صوبایي وزیر نور محمد دمړ وویل چې د موسمي بدلون له امله په صوبه کې د تیرو 4 کلو راهیسې د بارانو لړۍ کمه شوې ده چې له امله خلک اوس د اوبو د قحطۍ سره مخ دي.
موږ په کار د دې قدر وکړو او موږ دغه اوبو استعمال په طریقه سره وکړو د ضرورت مطابق
موږ په کار دي سي دغه وبد د تشني صفه وبجي د موږ په کار دي سي په ترتیب باندې غاری کو او د ضرورت زیاتې غاری نو خاص
پر دې محل ډېر کار بوونو پر حکومت زور ورکړي چې د باران وبد خوند کول لپاره په کار دي چې د کوټ په ګډون د صبح په نور برخو کې سم د لاسه غټ او وړ ډیمونه جوړ شي. خو د بلوچستان رولر سپورت پروګرام مشر نادر ګل بړي چراته وویل چې د ډیمو د جوړېدو سره سم په کار دي چې په خلکو کې د اوبو د خوندي ساتلو په اړه د پوهنې کار هم وشي.
نو یو خاطر موږ کوشش لایي چې کوم صفا وبدي هغه مثال د چنګ لپاره استعمال او موږ چې کوم ګراوند واټر دی دا ریچارج لپاره موږ کوشش کوو او پټه شارج کوم دا اوس تقریبا 10 لک آبادی ده دې لپاره چې کوم دي هغه ډیموز روزته لک زه اپریشیټ کوم حکومت چې دا منګي ډیم کار شروع شو د سره سره بل جی عزیز ډیم دی هلک ډیم چې پروګرام کارو شي ریکوست شارج کوم دا وو مسله حل سي. لیکن پدې کې د حکومت سره سره د ولس کوم چې دا ډیر زیات امپورټنت رول دی یو خو د اوبو استعمال منصفانه طریقه وو چې اوبو ضایع نه کی او دویم د اوبو صفا او اوبو کنسپشن کوم دی ډیر امپورټنت دی چې موږ کوم اوبو چې کوم دي شو هغه باید موږ بوایل کو یا صفا کو فلټر کو چې دا دوه وس نه جوړی ان چې کوم دا سمول ځان بچاو.
پدې تر څ چې مکله په بلوچستان پونتون کې د ارسیاتو یا د جیولوژي د څنګه د مشر دین محمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په تیرو لس کلو کې په کوټه پښین او کل عبدالله کې چې په کومه ناترسي کروندګرو د مځکې لاندې څخه اوبه د کویان د لارې راایستلې دي دغه له وجې هر کال مځکه مخ پر ټیټېدو روانه ده.
په تیرو لس کالو کې کوټه تقریبا یو میټر لاندې تللې ده یعنی سل سینټي میټر. دغه ډول ګلستان کل عبدالله هورمزي دغه هم تقریبا 50 سینټي میټر یعنی د نیم میټر څخه 3 میټر پرې دغه علاقې لاندې تللې ده. د اکثریت خلکو باغونه وچسو او درخته کاټ کړل کوم بورونه چې لګېدلی و هغه بورونه خو یا په مځکه کې پساو پاتې شو او ځکه په علاقه کې بیروزګاري او بدامنی چې ده هغه د دې سبب دی چې خلک نه کښت کوونده دا وخت لري د غربت سره مخامخ دي سماجي ژوند چې دی یو د بل سره په بدی اختر دا ټول د دې لامل دي چې اوبه د مځکې زیرمې اوبه مشټولې ختم کړي. دمونه خو په هر شګه باندې تړل پکار دي دغه اوبه نورې رایستل خو غسستانه مطلب چې راوي بس نورې رایستل چې دی نور خوشکشه ده.
بل نور ته د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمیرې لمخې د کوټ ترڅنګ په پښین کل عبدالله او مستون کې د کښت او کروندې لپاره د شلو زرو څخه زیات کویان یا ټیوبلونه په قانوني توګه لګېدلې دي او په یاد شوو سیمو کې د ناقانونو کویانو شمیره د دې څخه څو چنده زیاته ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د کال 2012 د سرشمیرنې له مخې د کوټ د نفوس شمیره 2,15,000 وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې د کوټې آبادي اوس د 1,50,000 څخه زیاته شوې ده. د چادو وبخور لپاره چې په کوټ شهر کې شاوخوا 3,000 کویان اوبرا باسي خو په هغه کې هم زیاتره د حکومت ته بغوري له عمله خرابات دي چې له عمله ډېرې شاریان د بار څخه اوبورا نیولو ته اړ دي او دا وخت د اوبو ټینکر د زور په څخه نیولې به تر 1,500 پورې رسیدلې دي او د شهر په ځینو برخو کې دغه ټینکر په 2,000 روپۍ خرڅول کیږي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبر ضلع د روغتیا د محکمې چارواکو ویلي چې هلته یې په میداني او لرې پرتو سیمو کې د صحت ټولو لویو او وړو مرکزونو سروې مکمله کړې او غیر فعاله مرکزونه به زراباد کړي. ډاکټران نور عمله او دوایانې به ورته ولیږي. د خیبر ضلع خلک وایي چې هلته په دې 13 بدامنۍ کې یو لړ د صحت مرکزونه شاړ شوي. ډاکټران او طبي عمله په کې نشته او علاج لپاره څوک نه ورځي او په کار ده اوس دغه مرکزونه فعال کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار په دې رپورټ کې دروي.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ هیلث افیسر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د صحت بنیادی مرکزونو د فعال کولو سروې مکمل کړي او ډیر زر به پکې خلکو ته سهولتونه ورکړل شي.
موږ سره دا ټایم په خیبر کې تقریبا 63 هیلث فیسیلیټیز دي کم کې چې لوی هسپتالونه بی ایچ یو واړه هسپتالونه شامل دي سی ډیز او کمیونټي هیلث سینټرز هغه کې تقریبا مونږ سره دا ټایم اوس په موقع باندې 53 فنکشنل دی. فنکشنل کې مختلف قسم سرویز وشوې چې کوم کې دور دراز علاقو کې مونږ سره کم هیلث فیسیلیټیز پرتی دي. هغه کې سره سټاف کمې، سره سټرکچر مسلې او سره دوایانو ایشوز وو. هغه باندې پراپر مونږ یو سروي وکړه او ان شاء الله ډېر زر چې کوم دی هلته کې سټاف هم مونږ سره روان دی. ای ای پی انډر ریکروټمنټ د ډاکټرانو هم شوی دی او نور چې کوم پیرامیډیکل سټاف دي دا غیم چې کوم دی برته روان دي.
د خبر زلې د باډي یو تن شاهد پر دی وای چې دغه د صحت بنیادی مرکزونه د تیرې بدمنۍ په وخت غیر فعال شوی وو، خو اوس په سیمه کې امن بحال شوی او په کار ده دا ټول بیرته فعال کړل شي.
حد پیر ډیسپنسری او سی ایچ سی او بیا بی ایچ یو سنټر جوړ شوی دی. حقیقت خبره دارو چې سہولتونه پکې تقریبا د نشت برابر دي، ځکه چې بس یو څو مخصوص قسم دوایانې پکې چې کوم ریزون ویر شیا ویر کی او د ډیلیوري سیستم کې نشته، ځکه چې په عموماً په ډیرو کې ایل ایچ وی نه وي، نه د اوبو سیستم وي، نه د رڼو سیستم وي، بجلی هم پکې نشته رہی، سولر سیسټم هم پکې نشته رہی. او چې کوم بیا لږ ډیر داسې د غرونو طرف لکه مې ډسپنسری ری سیول ډسپنسری ری نور ته خو عموماً چاک چپ کې ډیوټي دو هغه خو سره مطلب عموماً ویر سیم نه او چې ته په هفته کې یو ځلې
د خیبر یو فعال عارف اپریده وای چې د سہولتونو د نشتوالي لامل د صحت دې مرکزونو ته څوک علاج لپاره نه ورځي.
او هغه تر تیرا پورې چې کومه لره علاقه ده هغه تک کې هم د سنټرې جوړې کړې شوې وي، د پخوانه دا ودانې وي. بدقسمتي دا ده چې د دینه خلکو ته هغه فائدې نه دي ملو شوې د کوم مقصد لپاره ته دا جوړې کړې شوې وي.
د خیبر ضلع په دې درې شپېته وړو او لویو صحت مرکزونو کې په لنډکوتل کې تر اوسه یوازې یو روغتون یعنی لنډکوتل هیډکوارټر روغتون ته د کیټګری ای حیثیت ورکړل شوی او ودانې د جرمني مالی مرسته تیار شوی او په جمرود او باډه کې یو یو سیول روختون فعال دي چې هغه ته کټګری بی درجه ورکړل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت هر کال په درویشتم مارچ ځنو کسانو ته د ولسمشرۍ ډالۍ ورکوي یا جایزې ورته ورکوي. دا ځل په دې کې دوه پښتنو خبریالانو ته چې په تیر مهال کې وژل شوي دغه جایزې ولسی جایزې ورکړل شوي چې ستاره امتیاز نومیږي. په دغو کې خبریال حیات الله او ملک ممتاز شامل دي. د دوی کورنۍ د حکومت دغه پریکړه ستایلې ده چې حیات الله او ملک ممتاز ته یو ډونه ورکړي، خو وایي چې د دغو وژل شو خبریالانو قاتلین دي هم ونیسي او د هغوی د کورنیو سره د مرسته هم وکړي. اسرارالله مومن په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
جناب حیات الله خان داوڑ کو ستار جرت بادل شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب ممتاز خان داوڑ شہید کو ستار شجاعت بادل شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے.
د شمالی وزیرستان دو وجل شو خبریالانو حیات الله خان داوڑ او ملک ممتاز خان داوڑ ته لمرک پس د بہادری تمغا ستاره شجاعت ورکل شو. خو زامن یو وای خفغان ورته پر دې دي چې تر دې د مایه د پلرونو قاتلان ونی نیول شول او نو ورسره په سمت وګه حکومتي مرسته وشوي. دو دش کلن حیات الله خان چې د پاکستان اوصاف او زینو نور رسنیو سره یې کار کوو په 2005 کال کې وسلوالو وتختولو او شاوخوا شپږ میاشتې پس یې په میرانشاه کې مړې وموندل شو. نوموړي زوی کامران حیات په 14 مارچ مشالې ډو ته وویل چې کله یې پلار وژل شو د ده عمر څلور کاله وو او نور 15 رونه خویندې یې هم ماشومان وو. دا وایي د هغه وخت حکومت یې کورنۍ سره ژمنه کړې وه چې د کور لپاره به په پېښور کې ځای ورکوي، خو تر دې دمه یې ورنه کړ. نوموړی وایي د اورونو خویندو یې په حکومتي خرچه یوازې تر 12 جماعت پورې زده کړې کړي. کامران وایي له حکومت یې اوس دا غوښتنې دي چې د پلار وجونکي دې ونیسي او له 12 جماعت پورته زده کړو لپاره دې ورسره مالي مرسته وکړي.
سره چې دا قاتلان یې نه دی نیولې شي،
بس حکومت نمنګا پیلم چې لکه دی اوس زمون چې کوم دی یونیورسيټي او د خرجات چې کوم دی زیات لکه زمون سپورټ کیته.
بل خبریال ملک ممتاز خان دا ول چې د پاکستان جیو او خیبر ټیلی ویژن سره یې کار کاوه په 2013 کال کې نصرګند وسلوالو په میرانشاه کې وجلو. د نوموړي زوی سلیمان خان وایي چې کله د پاکستان ولسمشر عارف علوي په 3 مارچ د تا د پلار د بهادرۍ تمغه ورکوله نو ده ورته وویل چې تر دې دمه هغه 100,000 روپۍ نه دي ورکړل شوي کومې چې 8 کاله مخکې د پلار تر مرګ وروسته د پاکستان حکومت اعلان کړې وي. سلیمان وایي ولسمشر ورته وویل چې وروسته دې د دل ماته چارواکو سره وویني خو نوموړی وایي هیڅ چا ورته وخت ورنه کړ. سلیمان خان په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې کله یې په 2013 کال کې پلار وژل شو نو د او نورو درې ورونو خویندو یې زده کړې کولې او د ګټې وټې دغه یوازینۍ وسیله یې هم ختمه شوه. نوموړی وایي له حکومت یې غوښتنه ده چې یادې 100,000 روپۍ دې ورکړي او د پلار وجون کې دې ونیسي.
زمونږ د مارکیټونو زمونږ د دکانونو نو هغه هم پکې ختم شول. ارسه بل خبره دا ده چې د د مرګ تحقیقات په باره کې به زده وایم چې هیڅ قسم تحقیقات هم نه شوي دي.
قبایلی ضلع خیبر د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد شفیق په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې د حیات الله او ملک ممتاز د کورنیو غوښتنې به پوره کوي او د خبریالانو وجون کې به نیسي. البته نوموړی وایي اوس په قبایلی سیمو کې آزادانه رپورټینګ کیږي.
نن صحافی ازرات بالکل آزاد دي او لګ ډیر کچر ته داسې چاته سره مسله وی نو هغه په کار دی چې رپورټ کی مونږ حکومت چې دی په وخت باندې به ان شاء الله د داسې عناصرو خلاف کاروایی کوي.
خود قبایلی خبریالانو اتحادیه پخوانی مشر صفدر داوړ په 3 مارچ مشال ډو ته ویل چې له 2015 کال راهیسې تر دې د ما په قبایلی سیمو کې په وجل شوو 15 خبریالانو کې د 44 وجون کې هم نه دی معلوم او د 11 خبریالانو له کورنۍ سره له سره حکومتي مرستې نه دي شوي. نوموړی وایي یوازې د ډیو ریډیو د خبریال مکرم خان عاطف وجنې ذمواري د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت ویان منلی وه. په 2013 کال کې وجل شوی مکرم خان عاطف د مومند ضلع وو. د وړ وایي اوس هم په قبایلي ضلعو کې رپورټینګ کول ګران دي ځکه چې دلته هدفي بریدونه او چاودنې دوام لري او دا خبره غلطه ده چې وسلوالې ډلې ختمې کړل شوي دي. نوموړی وایي پر دې سربیره د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې هم رپورټینګ کول اسان نه دي.
بیا مونږ ته خو ترېټ راځي چې څومره صحافیان دي ترېټ راځي نو مونږ په لکونو زرونو ته داسې سره قبایلي لکو کې فوج پروت دی بیا دې سره مختلف ادارې پرتې دي بیا هلته نوره سرکاري ادارې پرتې دي. مطلب دا چې مونږ دا مګر مچانو طلب نه یو سیز راوباسو رپورټ دنیا ته رپورټ کوو چې دلته دا حالات دي.
که څه هم د وجل شو خبریالانو حیات الله او ملک ممتاز زامنو او صفدر داوړ د چا نوم یاد نه کړل چې د خبریالانو د وجلو تر شا په اصل کې څوک دی. خو داوړ وایي په خبریالانو د بریدونو او فشار له کبله په قبایلي سیمو کې رپورټینګ سم نه کیږي چې له وجې نړۍ ته د قبایلو د ستونزو حقیقي تصویر نه وړاندې کیږي.
د سلام مومند هم دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کیږو. نو رپورټونه نه لرو خو په تلو تلو کې د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه یو وار بیا د سلام مومند اورو.
خبر میشل ګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وجن یا سخت نوټس واخلي. پرون په بنو کې د 4 ځوانانو وجنې پر ضد روان پلاته په خپله وینا کې د میشل ګوند د خبر پختونخوا مشر امل ولی خان وویل چې د پښتنو په سیمه کې امن نشته. د بنو د یادو 4 ځوانانو مړي د مارچ په 21 مدل شي وو چې د مربوض مرګ پر ضد یې نن په 15 ورځ هم پرلت دوام لري. د بلوچستان کورونا چارو وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار باید لا نور چټک شي. پرون د مارچ په 23 په کوټه کې د بلوچستان کورونا چارو وزیر میر ضیا لنګو په مشرۍ غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سر د پوله د پاکستان له لوري د چول کېدونکو ازغن تار په اړه خبرې وشوې. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو ازغن تار لګوي وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوي. خپل افغانستان ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني. د پاکستان ولسمشر وای هیواد د ترګریز جنگ کې ډېری لاسته راوړنې کړي. د پاکستان ورځې په مناسبت نن په اسلام آباد کې راجوړ پوځي پریډ ته په خپله وینا کې ولسمشر عارف علوی وویل چې پوځ یې په ضرب عضب او نور پوځي عملیاتو سره ترګري له بېخه وستي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په 2014 کال کې د شروع شوو ضرب عضب پوځي عملیاتو باوجود اوس هم هلته وخت نا وخت هدفي بریدونه او چاودنې کېږي. او په ننګرهار کې چارواکي ادا کوي چې په کابل پوهنتون د ډله ییز برید پلان جوړونکي نیول شوی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کتې د مارچ په 15 په خبر پاڼه کې دا کړي چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د شپنی عملیاتو په ترڅ کې د دایي ډلې غړي حضرت علي نیول دي.
دا ویسر مومن چې د خبرنو لنډیز اداره ورول همدې سره د خبري غړې او دنن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پات رسیږي. د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي سبا سهار په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. کپ همدې سپو پات شوه د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه بوره خمه خمو لره.